السلام علیکم د ازادي رادیو مخمنه خبری مجله تخرغ لست نن دوشنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د چنګاخیا سرطان پنځمه ده چې د 2023 میلادي کال د جون لشپګوشته می سره برابر ده. د خبرونه په خبرونو پیلو ترکی رسنیو له دې هیواده د 213 افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوي دي چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا دا هغه کسان چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 9000 تنه افغانان چې هلته د استوګنې قانوني اسناد یې نه درلودل له دې هېواده ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خبرونه کې راځي. د کونړ د پیچ درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی دی. چارواکي وایي چې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمی وایي چې د اور وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطعې او رضاکاره ټیمونه هلته تللي وو. دا اورونه د شنبې په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تېر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د ډبرو د سکرو د صادراتو د ګمرکي محصول د کمیدو خبر ورکوي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د مالیه وزارت د یو خبر پاڼې په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي کمیسیون د پریکړې په اساس له هیواده د صادرېدونکو سکرو د فیټون د ډبرو سکرو په ګمرکي محصول کې 15 ډالره او د فیټون سکرو په خپل بیا کې 15 ډالره کموالی راځي چې ټول شاوخوا 40 ډالره کیږي. د خبر پاڼې لمخې دا پریکړه د غبرګولي په 1.5 شوي او د هیواد په ټولو ګمرکونو کې د تطبیق وړ ده. د افغانستان د ډبرو د سکرو ډیره برخه پاکستان ته چې د انرژي وګای دی صادرېږي. استرالیا د اوکراین لپاره د 3.5 میلیون ډالرو په ارزښت د مرستو نوې بسته اعلان کړي. د مرستو په دې کڅوړه کې 70 پوځي موټر هم شامل دي. د استرالیا صدر اعظم انټونی البانیز نن په کانبرا کې په یو خبري غونډه کې د مرسته اعلان کړه. له دې سره پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته د هیواد ته د استرالیا د مرستو اندازه 528 میلیون ډالرو ته لوړه شوه. د البانیز په وینا د اوکراین خلکو د روسیې د ناقانونه غیر معجه او غیر اخلاقي یرغل پر ضد خپله میړانه ښودلې ده. او د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو په یو نوې ویډیو کې لیدل شوی چې د دفاع وزارت د ادعا له مخې نوې ده. دا لکه چې د شویګو د لری کېدو په هدف یا د شویګو د لری کولو په هدف د واګنر د ملیشا ډلې بلوا په یوې موافقې سره پای ته ورسېده. لومړی ځل دی چې شویګو په یو ویډیو کې راڅرګندېږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې ویډیو کې چې نن خپره شوې لیدل کېږي چې شویګو له خپل یو همکار سره په الوتکه کې دی. په ویډیو کې هیڅ غږ نه اورېدل کېږي او دا هم نه ده معلومه چې دوی څه وخت او د کومې سیمې لیدنې ته ورغلي وو. ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. راپورونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د مخدرو موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره د مخدرو موادو پر اعتیاد او معتادانو تمرکز کړی. دا موضوع به په یو مرکه کې هم وشاربو. د کونړ چارواکي وایي چې په ځنګله کې لګېدلی اور یې کنټرول کړی دی.
اتیا جریبه او شا ځنګل او مالسر دا سوځېدلی دی. بیا د سیمې د ولسونو په هڅو باندې د یک شنبې په مازیګر باندې اور کنټرول او مهار شو.
لسګونه افغان کډوال را ایستل شوی دی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د روسیې چارواکي هڅه کوي چې په دې هیواد کې د څو ورځو له پیښو وروسته وضعیت عادي وخی که وقتو ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو.
دا غزنی و آغاز ولسوالی که دا مخابرات شبکه بیخی داسی زهی پدی پساتو ساتو با ورطاناست یه ایلک مرتی که ثبت پیغام خلاص کو.
نورو مطالبو ده اوریدو لپاره ده خبری مجله تا تر پای غوکشی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ملګری ملتونه سکل مخدرو موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځ یادونه په دې شعار سره کوي چې د مخدرو موادو د معتادانو پر وړاندې له پیغور او تبعیزي چلند څخه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو د نشئی موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې اداره وایي د نړۍ له میلیونونو معتادینو څخه ډیری له پیغور او تبعیزي چلند سره مخامخ دي، چې د دې سازمان په وینا د هغوی ذهن او جسم ته تاوان رسوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د حسیب تلاش راپور واورئ.
سلامونه. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوي راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواښ د نشه توکو کارول بللې دي. د دې ادارې پرون په خپل راپور کې لیکلي، د افغانستان د پلازمینې کابل له ګڼې ګوڼې ډکو واټونو کې ډېر خطرونه شته، خو د نشه توکو په پرتله چې ټول ښار او هیواد یې وران کړی بل هیڅ خطر دومره ګواښونکی نه دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي، په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ 80% تریاک تولید شوي دي، او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خیخې په تر ټولو ستر تولیدونکی بدل شوی دی. د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند د دوی د غبرګون په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو همدا پرون یې مشر عبدالملا هبت الله خونزاده په خپل اخترییز پیغام کې ادا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده. له بلې خوا، د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشه یي توکو د روغتو د درملنې د مرکزونو وضعیت ته اشاره کړې ده، او د بلګې په توګه په کابل کې په نشه یي توکو د روغتو د درملنې مرکز یاد کړی چې د دوی په وینا د بدو شرایطو سره مخ دی. د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دی، درمل ختم دی، او ډیر کمزوري روغتیا پالان پکې پاتې دي چې په کم ماشونو هلته کار کوي. په راپور کې زیاته شوې دا وضعیت بیا د دې لامل شوی چې هغه ناروغان چې مخ په خکېدو دي له بدن یې د نشي توکو د زهر ویستلو پروسه له ستونزو سره مخ شي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت نظر هم واخلو، خو ویاندې شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس ګادا هم د نشه یي توکو سره د مبارزې او د روغتو کسانو د درملنې پر بهیر نیوکه کړې ده. نوموړی په خپل پیغام کې چې نن د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خپور کړی، ویلي هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن شوي دي یا زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. د دې په وینا وروستۍ شمېرې ښیي چې په نړۍ کې 296 میلیونه کسان په نشه یي موادو روږدي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوال ورځې په مناسبت د نشه یي موادو پر وړاندې د داسې اقداماتو دوی غوښتنه کوي چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي. د هغې په وینا هغه کسان چې له نشه یي موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي. په نشه یي موادو روږدي کسان د دې پر ځای چې د تداوۍ مرکزونو ته یوړل شي د نشه یي موادو د استعمال له امله زندانونو ته اچول کیږي. دوی دا هم ویل چې بزګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغوی د دې کښت له امله مجازات کیږي. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولی، د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت د بندیز له امله دا خورا ممکنه ده چې قاچاقوړونکي هڅه وکړي چې د خیخې د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي. که څه هم د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوی خپله لویه لاسته راوړنه بولي، خو نږدې هره ورځ د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د کوکنارو د کښت د له منځه وړلو په اړه د دوی د بېلابېلو ادارو لخوا راپورونه ورکول کیږي. هغه څه چې ښیي سکل هم په افغانستان کې په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښت شوی دی.
و مو ریدل چې د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې سکال ډیر تمرکز په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط شوی. راپور زیاتوي چې د افغانستان په ګڼو ښارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولي لیدل کیږي چې نشه یي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه د بس لپاره د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر سره دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې په دې برخه کې ډیر کار کړی. ډاکټر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ولې ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو د سګنی راپور تمرکز تر ډیره سکال په معتادانو دی، په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې به یې په افغانستان کې د مخدره موادو د تولید په کچه باندې زیات فوکس کاوه؟
سلامونه، ډیره مننه. فکر کوم و شرایط د اعتیاد نو پیښته ډیر مناسب دی نسبت پخوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده، روحي تشویشونه دي په ځوانانو کې. دا ټول زمينه مسایدې د اعتیاد نو پیښته. نو زما په نظر باندې کېدای شي عمده علت چې ملګرو ملتونو د یو اړخ نه بل اړخ باندې ډیر تمرکز کړی دی همدغه د افغانستان فعلي شرایط دي.
مننه ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ډیری نړیوالو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یا بند کړي یا کم کړي دي، د معتادانو د درملنې لپاره اوس په افغانستان کې دننه امکانات څنګه او څومره دي؟
امکانات د پخوانه ډیر محدود شوي دي. یو ولایت مغه مالی مرستی به چې اکثر با افغان مراکز چې وي د معتادینو د تداوی مراکز په بیرونی تمویلونکو باندې تکیه وو، هغه مرستې کمې شوې دي. دا مرستې مستقیما په خدماتو باندې د خدمات پرځای باندې تاثیر کوي، ځکه معتاد ته مغه شانتې خدمات چې ضرور دي نشي رایه کېدلی، او په ضمن کې مسلکي کسان او دا چې دي دا ټریننګ ته ضرورت لري، چې هغه ټریننګونه دي هغه متاثر شوي دي. نو د همدې وجې هغه خدمات چې پخوا عرضه کېدل اوس نشته دي، او د دې تمویلونکو د مالي کمښت له وجې ډېر مراکز خپل فعالیت نه کوي. هغه مراکز چې پخوا فکر کوم 200 شاوخوا کې وو، اوس ډېر کم شوي دي، 50% ته فکر کوم راکته شي.
ډاکټر صاحب بازګر، تاسو کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی، په خپل مو معتادو مریضانو سره یو ځای کار کړی، او د هغو د ذهني رغونې په برخه کې مو هم زیات فعالیت کړی. هلته اوس د درملنې ډیر مسلکي کسان شته که نشته؟ پخوا وو البته ما ته معلومات شته او تاسو په خپله په دې برخه کې کار کوو، اوس د مسلکي کادرونو مسله څه ډول ده په افغانستان کې، مخصوصا په دغه خاصه برخه کې، یعنی د معتادانو د درملنې په برخه کې؟
ډیر زیات روزل شوي مسلکي کسان چې د احتیاط برخه کې کار کوو هیواد پریږدي، د هیواد پریښدلو ته په دغه دي چمتو دي چې هیواد پریږدي، ځکه د اقتصادي شرایطو، د اولادونو د ښوونځیو ستونزه، پوهنتون ستونزه، دا ټول په ګډه سره د نور مسلکیانو په څنګ کې د معتاد احتیاط په ساحه کې معتادین دغه د مسلکیان هم مجبور کړي دي چې نور هیوادونو ته مخه کې. تر هغه چې زه په تماس کې ورسره، ډیر زیات د دوی نور هیوادونو ته تللي دي، او د غیر مسلکي ژوند تیری، یعنی هغې د تجربو نه، د هغې د تعلیم نه، پوه نه چې باید استفاده وشي. له بده مرغه اوس هغه ډیر بد حالت کې.
مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو د خپل واکمنۍ په نږدې دو کلونو کې زرګونه روږدي کسان راټول کړي دي، د طالبانو دا طریقه څومره له علمي پلوه له هغو طریقو سره چې تاسو کار پکې کوو او تجربه پکې لرئ، له هغه پلوه څومره سمه ده؟
د احتیاط درملنه ډېر مسلکي او علمي لار ده، چې هغه مخکې د تداونه بستر کې د بسترې دو مخکې د هغوی سره، د متاد او د هغوی د کورنۍ سره کار دی. متاد خپل خوخه تداوی بستر کې درملنې ته راضی کولو د درملنې ډیره مهمه پروسه ده، ترڅو چې معتاد او دغه کورنۍ په ځانګړي ډول خپله معتاد دې ته نه وي حاضر شوی چې درملنه یې وشي، نو ټول هڅه هغه چې پار شکل باندې هغه بې فائدې ده، ځکه معتاد په مجبورن بې د خوښې راضي په مقت کې میاشت نیمه میاشت هر څومره چې هغه د احتیاط دوره تېروي او بېرته هماغه ماحول هماغه چاپېریال ته چې دا ورته نه دی آماده زی، او دغه د دې پرځای چې ګټه وکړي اضافي مصارف دي او د هم د وخت هم د مالي مصارف چې دې باندې کېږي هغه اکثر پیښو کې دا نتیجه نه ورکوي. نو که چېرته په زور باندې معتادین د سړک نه راغونډ شي او په یو مرکز کې واچول شي، اول خو په دغه شمېر معتادینو ته خدمات چې ضرور دغه نه ورسیږي. او په دویمه خبره دا چې دوی معتادین نه دي حاضر، هغوی که وخت هم تیر کړي بېرته چې دي صادق نه نو کېدلی شي بېرته احتیاط هم مخه کړي.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه. د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي رادیو.
په کونړ کې چارواکي وایي چې د دې ولایت د مانوګي ولسوالۍ د نخترو په ځنګله کې لګیدلې اور د خلکو په وسیله کنټرول کړای دی. د دوی په وینا اور د شنبه په ورځ لګیدلې و چې نږدې 15 هکتاره ځنګل او څړځایونه پکې سوځېدلې دي. تیر کال هم د چپې درې په ګډون د کونړ او نورستان په یو شمیر ځنګلونو کې اور لګیدلی و چې سلګونه هکتاره د ځنغوزو او نخترو دنګې ونې پکې وسوځېدې. لیما سپېسلې په دې اړه د نور تفصیل لپاره راسره ده. مهرباني لیمې.
سلامونه تکل سر تاسو ته لیدونکو او اوریدونکو ته. کونړ چارواکي وایي د یاد ولایت مانوګي ولسوالۍ د سندرۍ او کړنګل اړوند د نکترو ځنګل کې لګېدلی اور د خلکو په واسطه کنټرول کړی دی. د دوی په وینا د اور لګېدو له امله نږدې 15 هکټاره ځنګل او څړځایونه سوځېدلي دي. د کونړ ولایت مانوګي ولسوالۍ اړوند د سندرۍ او کړنګل شریک ځنګل کې د شنبې په ورځ اور لګېدلی و چې د سیمې د ځوانانو په هڅه د یک شنبې مازدیګر مهار شو. په کونړ کې د بیړنیو پیښو سره د مبارزې ریاست مرستیال احسان الله د اور لګېدنې زیانونو او د مخنیوي د هڅو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ کوم اور د سندرۍ او کړنګل ځنګل کې لګېدلی و د خلکو په مرسته د یک شنبې په ورځ مهار شو او اوس کومه ستونزه نشته. مدیات اور له امله 14 هکتاره چې ټول اتیا جیری ځنګل او څړځایونه د کنټرول سوځېدلي او له منځه تللي دي. هغه وایي تر اوسه د اور لګېدنې له عمل نه دی معلوم، خو د اوړي په موسم کې څاروي لرونکي دغو شنو او لرې پرتو سیمو ته خپل څاروي د څرلو لپاره وړي او کیدای شي د همدې چوپانانو د بې احتیاطۍ په وجه دغه پیښه رامنځته شوې وي. د یادونې وړ ده چې تېر کال هم د چنګاښ میاشتې د نورستان او کونړ په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدلی و چې پکې په سلګونو هکتاره ځمکه د نکترو ځنګلونو او جلغوزیو او نورو ونو ځنګل او ورسره څړځایونه سوځېدلي او له منځه تللي وو.
ډېره زیاته مننه لیما سپېڅلې وه چې په کونړ او نورستان ولایتونو کې د لګېدلو ورونو د خاموشولو د هڅو په اړه جزئیات راکول. ترکی رسنیو له دې هېواده د 213 افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي دي. په عین حال کې ایرانی چارواکو ویلي دي چې د روان کال د سږني کال له د پسرلي له پایله شاوخوا 9000 افغانان له ایرانه را ایستل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د شبا د ازادۍ راډیو خبریاله نرګس مومند حسن زی را کوي.
سلامونه تکل صاحب، تاسو درانه اوریدونکو ته وخت تاسو ټولو پخې. څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، د موږ د نن ورځې راپور د هغه افغان کډوالو په اړه دی چې دوی په ایران یا هم له ترکیې نه دوی ایستل شوي دي. د ایران د خبري اژانس د ترکیې د خبري اژانس خبرو پر اساس باندې چې دوی 230 افغان کډوال ترکیې له بیلابیلو ښارونو د ویستل دي. په ورته وخت کې د ترکیه د کډوال اداره وایي چې تیر میلادي کال په اوږدو کې دوی له 1,400 چې په دې هیواد کې دوی ژوند کوو تقریبا 8,290 تنه چې په غیر قانوني توګه په ایران کې دوی ژوند په ترکیه کې دوی ژوند کوي، دوی ترکیه نه استل دي. ورته وخت کې ایران هم وایي چې دوی د تیر کال راهیسې تقریبا 90,000 افغانان چې په ایران کې په غیر قانوني توګه دوی ژوند کوي دوی استل دي. او د ایرانه خبری آژانس زه هم وایي چې اوس مهال تقریبا په ایران کې 15,000 افغان کډوال په هغه کسان چې په قانوني په غیر قانوني توګه یعنی اسناد درلودونکي او نه اسناد درلودونکي کسان په ایران کې ژوند کوي. په دې اړه موږ د ځینو هغه کسانو سره چې په ایران او په ترکیه کې یعنی دوی په غیر قانوني توګه دوی ایران ته تللي وو او دوی د ایران نه بیرته ایران یا د پاکستان د ترکیې نه بیرته کډوال شوي دي سره خبرې وکړي. دوی د خبرو پر اساس باندې چې دوی د ترکیې او د ایراني پولیسو د ډېر بد چلند په اړه ډېر شکایتونه کړي دي. خبره پر اساس باندې چې دوی سره داسې چلند هم شوی چې ان دوی په ورځ کې یو ځل دې ته اوبه یا ګوري سره ورکړ شوي دي او نور دوی درې ټایمه د ورځې دوی فقط وهل او ټکول خوړلې دي او دوی ډېر وهل شوي دي. دوی دا هم وایي چې دوی ته ډېره بدې بدې کنځلې کولې. دوی ته دا ویلي چې تاسو ولې دوی ته ځای ته راغلي یا تاسو باید دې ځای ولاړ شئ. دوی البته دوی هم شکایتونه کوي چې دوی دومره په ویره او په ډار کې د افغانان په ایران او په ترکیه کې ژوند کوي چې ان په آزاده توګه دوی چیرته وتلی نشي. ان په میتروګانو کې هم پولیسان په ایران کې بالخصوص شته دي چې دوی ویني نیسي او زندانونو کې اچي. داسې کسان هم شته چې هغوی اتله دې هم وایي چې دوی سره تر دې حده پورې بد چلند شوی دی چې دوی یعنی هغه هارونه چې دوی په وجود کې تلا هم پاتې دي یا تانو کونه له وجود څخه یې ستل شوی دی، لسم څخه یې ستل شوی دی. نو دا ټول هغه څه دي چې مونږ البته نوی خبر نه ده. د پاکستان کې افغان کډوالو مدافع وکیل منازع کاکر هم د خبرې تل موږ سره تایید کړی دي او ویلي دي چې د پاکستاني پولیسو د ځورونې او د غوی د افغانانو بندیان کولو په اړه تل ویلي دي. د ټولنې دښنه تکل سره په داسې حال کې دي چې دغه وخت نه چې طالبان راغلي دي د افغانستان د بیلابیل ځایونو نه ترکیه، ایران او نورو ګاونډو هیوادونو ته خلک د بې وزلۍ او د غریبۍ. مننه.
نرګس مومند حسنزی و چې راپور یې راکو.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. د روسي چارواکي هڅه کوي چې په دې هیواد کې له بلوا وروسته وضعیت بیرته عادي وخی. په پلازمینه مسکو او یو شمیر نورو سیمو کې د تروریزم پر ضد د عملیاتو هڅې اوس بیرته درول شوې دي. له بلې خوا د روسیې د دفاع وزیر لکه څنګه چې په خبرونو کې مو هم واورېدل چې البته د لری کول د واګنر ډلې د واګنر د ملیشا ډلې د مشر د بلوا یو غوښتنه هم وه تازه په یو ویډیو کې راڅرګند شوی دی. د موضوع جزئیات اسدالله لودین اوروي.
په روسیا کې د وړمې ورځې له نږدې څلورویشت ساعته ګډوډۍ او بلوا وروسته د روسیې چارواکو نن هڅه کړې چې وضعیت بیرته عادي وښیي. پلازمینه مسکو کې نن دوشنبه د وضعیت د عادي کېدو په موخه رخصتي اعلان شوې او د مسکو ښاروال سرګی سوبیانین اعلان کړی چې له بلوا وروسته د ترهګرۍ ضد اقدامات بیرته لغوه شوي دي. سوبیانین پر خپل ټلګرام چینل لیکلي چې د بلوا د مخنیوي لپاره ټول لګول شوي محدودیتونه له منځه ځي. د روسیې د امنیت فدرال سرویس اف اس بي په جلا ډول په مسکو کې د ټولو لنډمهاله محدودیتونو د لغوه خبر ورکړی دی. د روسیې د جنوب لویدیز ښار ورونیج والی الکساندر ګوسف هم اعلان کړی چې سیمه کې د واګنر ډلې د جنگیالیو له شاته ګروسته ټول د ترهګرۍ ضد اقدامات لغوه شوې دي. په مسکو او یو شمیر نورو سیمو کې د ترهګرۍ ضد اقدامات وروسته تر هغه پیل شول چې د واګنر په نوم د اجیرو جنگیالیو زرګونه وسلوالو د شنبې په ورځ وسلوال پاڅون پیل کړ. د واګنر ډلې مشر افګینی پریګوجین د شنبې په ورځ د اوکراین سرحد ته نږدې د روستوف ښار یو لوی پوځي مرکز او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې ونیولې او خپلو د په ټکو 15,000 سرتیرو ته یې د مسکو په لور د مارش امر وکړ. په همغه ورځ ناوخته د روسیې چارواکو د بیلاروس په منځګړیتوب له پریګوجین سره د هوکړې خبر ورکړ او له هوکړې سره سم د مسکو په لور د واګنر وسلوالو مارش هم ودرېد. په هوکړه کې راغلی چې پریګوجین به بلاروس ته لیږدول کېږي او ژوند به یې خوندي وي. خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي تر نن پورې هم دا څرک نه لګیږي چې پریګوجین بلاروس ته تللی او کنه. د واګنر ډلې له وسلواله بلوا وروسته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پریګوژین په خیانت تورن کړ. خو د کرملین چارواکو ویلي د هوکړې لمخې د هغه په ضد جنایي دوسیه لغوه شوې او د بلوا ګډونوال سرتیری به هم نه پوښتل کیږي. د پریګوژین یو غوښتنه د روسیې د دفاع د وزیر سرګی شویګو لري کول وو، خو د روسیې دفاع وزارت یو تازه ویډیو خبره کړې چې شویګو پکې ل خپل یو همکار سره په الوتکه کې د پرواز تر مهال لیدل کیږي. بل ورته ریا خبري اژانس راپور ورکړی چې شویګو تازه له هغو سرتیرو سره کتلی چې اوکراین کې جنگيږي. دغه راپور او د دفاع وزارت له خوا خبره شوی ویډیو لا خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړي. په روسیا کې که څه هم د واګنر ډلې پاتون پای ته رسیدلې، خو د چارو کتونکو په دې باور دي چې دغه بلوا د روسیې د ځواکمن ولسمشر د سباندې دولسې ځواکمنی وننګوله او د هغه دریزه کمزوري کړ.
په روسیا کې د واګنر په نوم د ملیشیا ډلې د مشر ایفګینی پریګوژین له بلوا وروسته په روسیا کې د روان وضعیت په اړه راپور مو اوریده. او قدر من اوریدونکو د خبری مجلې په وروستیو دقیقو کې ورزو له بختیار ساحل نه د نن ورځې وروستي سپورتي خبرونه اورو.
سلامونه تاسو ټول درنو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغانستان کرکټ بورډ اداري او ار بیا خبر ورکړی دی چې غواړي د افغانستان سوداګریز شلوریز غوره لیک ترسره کړي. تیر ورځ د کرکټ بورډ د مشرتابه او بورډ ممبرانو ترمنځ ناسته شوې ده او پریکړه شوې ده چې یاد لیک دې په مناسب وخت کې ترسره شي. کرکټ بورډ ویلي دی چې دا څوم تعقیبي مجلس ته چې د یاد لیک په تړاو ترسره کیږي او په دې لیک کې د شلوریز لیک لپاره د ځانګړې شوې کمیټې وروستي راپورونه وړاندې شول چې کومې ننګونې او مشکلات د یاد لیک لپاره په مخ کې پراته دي او څنګه د دغه مشکلاتو لپاره حل لارې پیدا کیدای شي. وروسته له هغه چې په 2013 زیږدیز کال کې د افغانستان شلوریز غوره لیک لومړی پړاو ترسره شو، وروسته رپورټونه ورکړل شول چې په یاد لیک کې ځینې فسادونه ترسره شوي دي چې تر دې دمه د همغه ستونزو له امله یاد لیک ترسره نه شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د فوټسال ملي لوبډلې راتلونکي سیالۍ معلومې شوې. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې افغان لوبډله به د جولای په میاشت کې تاجکستان هیواد ته لاړ شي. اولته به د مرکزي آسیا د تلولیو په سیالیو کې برخه واخلي. په دې سیالیو کې به افغان لوبډله خپله لومړۍ سیالي د جولای په 23مه نیټه له قرغیزستان، ورپسې له ازبکستان، ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره سیالۍ ترسره کړي. دا ویلي ده چې افغان لوبډلې روانه میاشت په دریو دوستانه سیالیو کې لبنان هیواد ته ماتې ورکړې وه. او د نړیوال جام د لارموندنې پړاو سیالیو لومړی پړاو په پای ته رسیدو دی. د 500 نړیوال جام سیالۍ چې په هند هیواد کې ترسره کیږي، د لارموندنې پړاو سیالۍ په زیمبابوې کې پیل شوې دي چې بلاخره هغه شپږ لوبډلې معلومې شوې چې په دویم پړاو کې به سیالۍ سره وکړي. نیپال، د امریکا متحده ایالات، عربي متحده امارات او ایرلند هغه هیوادونه وو چې له دویم پړاو پاتې شول. په دویم پړاو د شپږ غوره لوبډلو پړاو سیالیو کې به زیمبابوې، ویسټ انډیز، هالند، سریلانکا، سکاټلند او عمان لوبډلې یو د بل پر وړاندې سیالۍ وکړي. دغه پړاو سیالۍ د جون په 9 پیلېږي او د جولای په 9 نیټه پای ته رسیږي.
د وروستي سپورتي خبرونه مو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې تر پایه ستاسو له غږیزو پیغامونو سره ځو. ستاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلام وایم. وروسته زموږ د غزنی واغاز ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکې بیخي داسې ځای په دي چې بیخي کار نه کوي. په ساعتو به ورته ناست یې بیا ایلک مټ کې یو څه پیغام خلاص کړو. نو زما هیله له ازادۍ رادیو چې دا زما پیغام لوړ پرو چارواکو ته ورسوي.
نعمت الله د فراه د ولایت کوستان د ولسوالۍ نه. زموږ په ولسوالۍ کې وبه نسته، سږ کال بیخي خلک سره در بدر دي. کورونه ګرده بار شو، شاوخوا ته ولاړې، نور ولایتو ته ولاړې. نو داسې پروژې هم نشته د کوستان ولسوالۍ یا خصوصا د ولسوالۍ وسط ته نور کړي چې دي د دوردست ولسوالۍ دغه کړي جات چې دي.